سلامونه او د ازادي رادیو د خبرونې ته شراغلاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان په ځینو برخو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې تازه پیښې ثبت سوې دي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانیستلو په اړه خبري وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانیستلو او نورو مسایلو خبري وکړې. الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وبالا او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګری کاچا تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاد کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرونی په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونا یو بشری مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونا یو ویشل سوي چې د مخکې نمونه لیکل سوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د غبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سي، چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف ښار توغندي ولی. د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیتسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. د برازیل په شمال ختیځ کې تر درنو اورښتونو وروسته د مځکې شوېدو له کبله د مړو شمیر 4 اتیا ته ورسید. د برازیل د پرنامبوکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلی وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والی ویلي له نورو چارواکو سره پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفات له کبله له زیانمنو سوو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د پرنامبوک یالات په مرکز او څوارلسو نورو سیمو کې استراري حالت اعلان شوی دی. او د نیپال د ملکی هوایی چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 400 کسانو مړې موندل سوي دي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکې کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایی چلن ادارې ویان راج سیتاوله ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. ویلي سوي دغه پیښه پرون سوې ده. د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا منکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي. منکی پاکس یا د بیزو چیچک یوه وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال سوي او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان ورباندې اخته سوي دي. په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنې سوي د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل سوي دي. ستاپی ولا ستنګزی او په دې اړه نور جزئیات.
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید-19 په روغتون کې په دې خاطر بستري شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید-19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بستري کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو. د کووید-19 روغتون ته راوستل شول هو دوه پیخي ثبت شوې دي.
ثبت شوه.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیرم پرون ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکي د ناروغي مشکوکي پیخي ثبت شوې.
بخاطر وضاحت دی واقعیت مشکوک.
د دې مشکوکو پیخو د روخانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنټین کې دي. د بیزو تڼاکي یا مونکي پاکس ناروغي د مرکزی افریقا په وادونو کې ډیر لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سلې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوې. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایران راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوې. ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 10 افغانان ریپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکي پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان دغه ورځ خبر اعلان وایي چې ځایي پولیسو ځینې افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ډلې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کډه شوي یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته اوښتي وو. د امریکا غږ ډیوه راډیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نومونه ندیم شاه، نویدالله، سعیدالله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پرېښي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکی او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پرېښي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پرېښي او نورو کارونو ته یې مخه کړې. تېره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي له غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې ښې نه دي روانې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولای شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډېر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډیر کړي دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل را واردېدل، په یوه میاشت کې به افغانستان ته را رسېدل. فعلاً اوس هغه درمل نه را واردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملر پرته د نورو درملو د را واردولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
درملو لپاره پر فرمې صدر شوی دي ملي تاجرانو ته ورکول شوی ترڅو دوی هیواد ته راوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف یو څلوېښتو میلیونو ډالرو په ارزښت باندې د 3,155 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا وراچول کېږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بې کیفیت او قاچاقي درملو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو سرانای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوبه وکړه. سفیب الله ستنګزی ور باندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه او اتلولي یې ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمېرل کېږي تر اتلولۍ وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسېدل ډېر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډېر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال په راپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سږ کال یې تر اوسه لسو زرو ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا لس زره ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي، چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګه ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیدا ډېره ورسیږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې دغه کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي په ګرانه بیه موږ خرڅ کړو.
سږ کال یې موږ د شفتالانو نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي نو دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دې ورسره مرسته وکړي.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د موسیقي خپرونه
ਕੀ ਬਸ د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سورنگار تانور درپ درپ سرمر نت شن توتیان شن پتکے شن خالے شن جنت شن توتیان شن پتکے شن خالے بسیالے بسیالے یورمان 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 اسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے گمائن دوکی سے
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو
چھیدر کو رماز ترگ میرا سب خالص مکھے تزما دے ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي سات چه در گور ماس کرگ میر نار نار نشی
السلام علیکم ز کرن خان یما کچری تاسو کولی او پزرپوری سندری غواړی نو لشمبه تر پنشمبه د سندرو میلمانه پرونه لا آزادی ریډیو څخه واو
باران وریږي مات تا یادوی تا یادوی داستا وړوڼا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریږي مات تا یادوی تا یادوی قربان قربان جانان جانان شي دامه دعا د چي ودان شي کابل تما وای چوران شي د چوراني کی زما زړور سر چوینا د چوراني کی زما زړور سر چوینا باران وي باران باران وریږي مات تا یادوی تا یادوی زمین چل بچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکسی دستڑی جوندر تک بیا بکسی دستڑی جوندر تک وہی باران 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 وریگی مات تا یادوی تا یادوی زما د زړه ټکور ټکوري سویل نشي رور ټکوري لیونه کتا پور ټکوري دکلی مین تدش پیلے آواز رازینا دکلی مین تدش پیلے آواز رازینا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم غم کوا غم تمې سنم غم کوا غم تمې سنم د چیر زای نه زما زما د مینه دنیا اے نه زما زما د مینه دنیا اے غم کوا غم
مننه چې ازادي رادیو اوري.
درسی ساعت راتلون که اونی محل ویش راتلون که اونی ده شنبه په ورځ ده لسم یولسم او دولسم ټولګیو ده جغرافیه مضمون ده یک شنبه په ورځ ده لسم یولسم او دولسم ټولګیو ده تاریخ مضمون ده دو شنبه په ورځ ده لسم یولسم او دولسم ټولګیو ده کیمیا مضمون ده سه شنبه په ورځ ده لسم یولسم او دولسم ټولګیو ده بیولوژی مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
نغمد بلبلان کڑ شیلا سر خبری دفکر اندیخنے کوی دانا سر خبری دمخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آباد کوی سہارا سر خبری مجنون ہم سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے دمولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو دماوا سر خبری نو کوی ٹول دنیا ٹولی دنیا سر خبری انصاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنم سارا تلا
حقیقت کے اصل راز سدا تک دے خوشحالی تعلیم کی خوشحالی دا تعلیم کی سوکالی دا دوا سر سیالی دا دوا سر سیالی تعلیم کی کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے پلار